نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اس پہ انشاءاللہ منگ دا سورة الممتحنة تفسیر کو دا مدنی سورت تے او دا دے سورت نم دا ممتحنة یعنی امتحان دے او پا دی کی دا مؤمنان و خزو دا امتحان خستو ذکر دے حقی حجرت کڑے و او مدینے تارا غلی وے د دې صورت په نوم کې دوا قوال دي زیاته مشهور خبره دادا چې د دې صورت ممتحنه دي یعنی دا صورت د خزو امتحان اخیستو وال دي لیکن د دې یو بل قول دادي چې د دې نوم الممتحنه دي په ها باندې زبر دي فتحه ده په دې صورت کې د هغه خزو ذکر دي چې دا غینه امتحان اخستې شوی دي او په دې صورت کې به تاسو وګورئ د کفارو سره دوستي او دا غی سره د تعلق په باره کې ویل شول چې چا سره د کوم حد پوری تاسو تعلقات ساتلی شي د چا سره د کوم حد پوری د تعلقات ساتلو اجازه ته او د چا سره نشته دی د دې صورت آیتونه دیار لستی دا هغه وخت نازل شوی او چې کله د فتح مکه د روانې دونه مخکې حاتب بن ابي بلتا په مکه کې خپل رشتہ دارانو له د تحفظ ورکولو د خاطر یو خط لیکلی و اهل مکه ته او په دې خط کې هغه مکی والا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منسوبین کافران خبر کړی وو او هغه خط اونیوي شو ست کافر رشتہ دارانو سره د دوستۍ په ممانعت کې دا صورت نازل شوې دی او مونږ ته دا هم پته لګی چې دا صورت د صلح حدیبیه او فتح مکه په منځ کې نازل شوې دی یعنی د شپږمې او اتمې هجری په منځ کې ځکه چې حاتب رضی الله عنه واقعا په تمه هجری کې شوی ده او په دې کې مکه مکرمه بیا فتح شوه په دې صورت کې د دوستۍ خبري د محبت خبري او د تعلقات خبري به مونږ ګورو او خاص طور د مهاجرین د حواله سره تر دې وخت پورې مونږ د انصار د حواله سره کتلی دي او اوس به د مهاجرین د حواله سره ګورو او دا په دې دور کې ډېر اهمیت لري ځکه چې په هغه زمانه کې دومره منافقت نه و لکه څنګه چې نن په ایمان کې کمزوری ده نو محبت هم هغه شان کیږي لکه څنګه چې د بنده ایمان وي او دغه شان دغه د محبت هم انکلینیشن وي په دې وجه دا صورت ډیر اهم دی موږ تفسیر ګورو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم متا سو جوړوي زما دشمنان او خپل دشمنان اولیاء دوستان اول موږ د اولیاء لفظ ګورو اولیاء چې دینو دا د ولی جمع دی او ولی هغه دوست ویلی شي چې هغه جګری دوست وي چې چا سره د زړه دوستی وي چې هغه پشپنا وي چې هغه مددگار وي چې هغه حامی وي چې هغه ټرسټ وردی وي او بنده هغه ته ګوري چې دی به د ضرورت په وخت کې زما په کار راشي د هغونه یو توقع وي چې دی خو زما ملګری دی او زما به په کار راځي ځینې دوستی داسې وي چې هغه د ولایت دوستی نه وي ځینې ډېرې نږدې دوستۍ وي چې هغوی ستاسو په خوشحالۍ او غم کې شریکیږي د هغوی سره د زړه تعلق وي او هغه وي د ولایت رشته د هر بنده سره د خلکو یو شان تعلق نه وي د چا سره ډېر ژور تعلق وي او د چا سره هسې سرسري تعلق وي دلته وفرمایلی شو چې ای ایمان والو یعنی تاسو خو ایمان والی یې که نه نو د ایمان راوړو نه پس اوس تاسو سره د ښه نه ښکاري چې تاسو د هغوی سره د زړه تعلق ساتئ چې هغوی د الله هم دشمنان دي او ستاسو هم دشمنان دي یعنی دا خبره کیږي د ایمان نه پس د انسان په دوستۍ کې هم فرق راځي دوستۍ او د محبت تعلقات بدلیږي دا هر څو ایمان بدلوي انسان هغه سیز له ترجیح ورکوي کوم شی چې هغه په ایمان کې مخکې بوزي دا دشمنی هغه دشمنی ده چې دا د دین په وجه ده نو ای فرمایل چې څوک هم ستاسو دشمنان دي د دین په وجه او د الله سره هم د هغوی دشمني ده نو هغوی ولې دوستان جوړوئ تاسو په خپلو تعلقاتو باندې نظر ساتئ چې ستاسو د زړه دوستي چرته د داسې خلکو سره خونه ده چې د دین مخالفت کوي، هغوی څنګه خپل دوستان جوړولی شي؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان د خپل دوست په دین باندې وي. چې چاته تاسو دوست ډیر د فخر سره وایې نو دا د هغه دوستۍ خبره کیږي. نو تاسو چک کړئ چې ستاسو دوستۍ د چا سره دي. چې څوک د دین مخالفت کوي او دین یې نه وي خوښ، او چې څوک د دین په مقابله کې ودرېږي، چې څوک په دین پورې خبرې کوي، د هغوی سره دوستي کوئ، دا خو ستاسو د ایمانی غیرت خلاف خبره ده. څنګه تاسو دوستۍ کولی شئ؟ د دې مطلب دی چې ستاسو هم هغه شان ایمان دی لکه څنګه چې داغی دی، تاسو هم بیا داغی په دین باندې یې. دا د بنده سترګې کلاوهی، ځکه چې دا هغه آیتونه دي چې د خپل ایمان د چک کولو دي. ای ایمان والو، وګورئ خپل دننه، وګورئ چې څومره خالص یې تاسو په دین کې، په خپل ایمان کې. نو داغی سره دوستۍ مه کوئ، او داغی سره د زړه د دوستۍ کولو خو سوال نه پیدا کیږي. انسان وایي چې هاي کوما دې پرېښودو نو زه به بیا یوازې پاتې شم، زما به څه کیږي بیا، خاص طور کو هغه رشته داران وي. بیا انسان وایي چې څنګه زه د دې سره تعلق ختم کړم چې څوک د الله دشمنان دي او ستاسو د دین دشمنان دي. کو یوازې نو هغه بهتره ده بجای چې د دې سره دوستي کوئ، ځکه چې دا قسمه دوستۍ بنده افیکټ کوي. هر مور خپل بچی ته وایي چې د قابلانو ملګرو سره دوستي کوئ، د نالایق سره مه ګرځئ. په دې ورته مور وایي ځکه چې د مجلسونو اثر وي په بنده باندې، د صالحه صحبت اثر وي. انبیاء علیهم السلام د خپل ځان دپاره د صالحین ملګرتیا غوښتلې ده، د دنیا او آخرت هم، حالانکه هغوی ته خو ضرورت نه وي. الله تعالی مونږ منع کړي یو د داسې دوستۍ کولو نه. هغه دوستي چې ستاسو د دین مخالفت کوي، د کوم دوست چې ستاسو د دین نه نفرت وي، هغه دوست بیا تاسو له زیب نه درکوي. الله تعالی غواړي چې تاسو ټول صرف قرآن نه وایئ، بلکې خپلې دوستۍ هم چک کړئ او سلیکټډ ملګري جوړ کړئ. دا پیغام دی زموږ د ټولو دپاره. چې څوک ستاسو د دوست دشمن وي، نو بیا پکار دی چې ستاسو هم دشمن وي. د هغو سره خو تاسو بیا دوستي نه کوئ کنه، ځکه چې دوست به درنه خفه شي. هغه به درته وایي چې یا د هغو ملګری شه او یا زما، ته زما د دشمن سره دوستي کوې، چې ته زما د دشمن سره دوستي کوې. دغه شان چې څوک د الله تعالی دشمنان وي او د الله تعالی په مخالفت کې خبرې کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې خبرې کوي، چې د دین په مخالفت کې ودرېږي، نو د هغوی سره مونږ څنګه دوستۍ کولی شو؟ ها، یوه دوستي کیدی شي. دا قسمه دوستي چې ده نو دا د موالات ده، او یوه بله دوستي ده د مدارات. مدارات هغه دوستي وي چې څوک نان مسلم زی او د هغوی سره ستاسو د زړه دوستي نه وي، محبت مو نه وي، لیکن دوی ستاسو د دین دشمنان نه وي. د دې سره تاسو د احترام سره پیش راځی او د ښه اخلاق سره هم ملاویږئ. ستاسو کو ورکرز دي، کالیګز دي. نو د هغوی سره مونږ په ښه طریقې سره خبرې کوو، نو په هغې کې هیڅ حرج نشته دی. او د هغوی سره بنده همدردي کوي. که څوک وږی وي یا تږی وي، یا تاسو هغو له جامه پیزار ورکړئ یا خوراک څښاک ورله ورکوئ، تاسو د هغو مدد کوئ، هغو له علاج کوئ. یا که څوک غیر حربي وي، یعنی چې ستاسو د یو قوم سره سو جنګ نه وي، که هغه کس څوک وي، نو داسې کول جایز دي. مونږ اکثر دوه اکسټریمز طرف ته ځو. د هغوی سره داسې دوستۍ کوو چې د هغوی کرسمس مناوهو، هر څو د هغوی کوو، هم پیاله او هم نواله شو، او خپل دوک سوک ور سره شیر کوو. او یا دویم اکسټریم ته لاړ شو، که هغه مري هم، نو مونږ وایو چې دا خو کافر دی، دوخو تپوس هم نه دی پکار. او چې مونږ ورته وګورو چې دا مسلمان نه دی، غیر مسلم دی، نو نفرت ترینه کوو. نو دا بیلنس به څنګه ساتو؟ دا صورت مونږ ته په ډېر ښه طریقې سره ښایي هغه چې کوم ځای کې به فرق راځي. دا بیلنس به تاسو څنګه ساتئ؟ چې څوک دشمني کوي، نو د هغو سره خو چرته کېدی هم نشي دوستي، د ولایت رشته نشي کېدی. تلقون الیهم بالموده، تاسو اچوئ هغوی طرف ته محبت. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، تاسو هغوی طرف ته د محبت سره ورمخکې کېږئ، دوستۍ کوئ، حالانکه هغوی خو کفر کړی دی د هغه سره چې راغلی دي ستاسو طرف ته د حق نه. یعنی د دې دین سره یې کفر وکړو، د قرآن نه انکار وکړو، او هغوی د هغه خبرې نه کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړي ده، د هغې نه انکار وکړو، او تاسو ځئ نو د هغوی سره دوستۍ کوئ. اوس دا یوه عمومی خبره ده. اوس مونګورو هغه قصه خاص طور چې د دې آیت په شانی نزول کې راغلی ده، خاص طور د حضرت حاتب بن ابي بلتا په باره کې. واقعه څه داسې ده چې حضرت حاتب رضی الله عنه د مهاجرین نه و او د بدر په جنګ کې هم شامل شوی و، د مسلمانانو د طرف نه. دا و ښځه او بچي البته په مکه کې پاتې شوي وو، او دی پخپله د قریش خاندان نه نه و، د حضرت عثمان رضی الله عنه حلیف و. په دې وجه هغه ته په مکه کې امن حاصل و، ځکه چې د عثمان رضی الله عنه حلیف و. اوس چې دی مدینه ته راغی او چې اهل مکه وعده ماته کړه، تاسو ته پته ده چې په صلح حدیبیه کې د مسلمانانو د قریش مکه سره معاهده شوي وه، او بیا قریش مکه هغه عهد مات کړی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سره د جنګ کولو اراده کړې وه چې اچانک په هغې باندې حمله وشي، ځکه چې خونریزي ونشي. ځکه چې کچری هغې خبر شو چې مسلمانان روان دي، نو هغوی به تیاری وکړي او د ځان سره به نږدې قبایل هم شامل کړي، خپل حلیفان به راوغواړي او بیا به خون خرابه وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې د امن او امان سره مکه فتح شي، او د دې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا هم کړې وه چې یا الله زموږ د تیاری د خبرونو زموږ د رسېدو پورې اهل مکه ته ونه رسي، او هم هغسې وشوه. الله سبحانه وتعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا قبوله کړې وه. هغوی حیران شول چې دا دومره لوی لښکر د کوم ځای نه راغی. هغوی ته بالکل پته نه وه لګېدلی تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې مسلمانان هلته رسېدلي نه وو. او دلته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو لا د تیاری کولو حکم ورکړ، نو حاتب بن ابي بلتا یو خط د اهل مکه په نوم ولیکو، او هغې یوې قریشي ښځې له ورکړو. اوس دا ښځه څوک وه؟ دا یوه مغني راغلې وه، سینګره وه، د دې نوم سارا وه. دا اوله مدینه ته راغلې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تا هجرت کړی دی چې راغلې یې؟ هغې وی چې نه. بیا ترینه یې پوښتنه وکړه چې ته مسلمانه شوې؟ نو هغې وی چې نه. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دلته بیا څه کوې؟ سوله راغلې یې؟ هغې وی چې تاسو خلک خو د مکې اوچت خاندان والا خلک وی، ستاسو سره زما ګزاره وه. اوس د مکې غټ غټ سرداران په بدر کې قتل شول او خلک دلته راغی، زما ګزاره ډیره ګرانه شوه، ضرورتمند یم او د مدد اخیستو د پاره دلته راغلی یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ته خو د مکې پېښوره مغنی یې، د مکې هغه ځوانان کوم ځوانان چې په تا باندې بې پیسې خرلې؟ هغې وی چې د واقع بدر نه پس د هغې شان او شوکت هم لاړو ختم شو، او بیا زو هیچ چا د هغې نه پس نه یم رابللی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنی عبدالمطلب ته د دې د مدد کولو ترغیب ورکړو، دې لی نق پیسې هم ورکړې او جامې ورله هم ورکړې، او دا یې رخصت کړه. ګورئ کنه دا کافره ښځه ده، دا د مدد اخیستو د پاره دلته راغلی وه، او دلته د تعلقاتو د نوعیت پته لګي. داسې نه ده چې ته خو کافره یې او نه تا له موږ څه نشي درکولی، ته خو ځان له سندری وې او ډمامې وهې، دا پیشه خو بالکل حرامه ده چې تا له خو بالکل څه نشي درکولی. نو داسې هیڅ ونه کړل. اوس چې کله دا ښځه مکې ته په روانېدو شوه، نو حاتب بن ابي بلتا یو خط دې له ورکړو، او په دې خط کې دا لیکلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله کول واله دی، او دا یوه ډیره خطرناکه خبره په دې وجه وه، ځکه چې یو خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو راز دشمن ته رسول د ټولو نه غټه خبره خو دا وه، او دې ته موږ په خپله ژبه کې غداری وایو. دا ډیره لویه خبره وي چې څوک جاسوسي وکړي د خپل امیر د خپلو ملګرو، او نن هم په دنیا کې د دې ډیره لویه سزا ده. اوس د حضرت حاتب رضی الله عنه سره دا فکر و چې زما ښځه او بچی په مکه کې دي او هلته کې اوسیږي، هلته هیڅوک نشته چې هغې ته تحفظ ورکړي. کچرې زو په اهل مکه باندې سو احسان وکړم، نو هغې به زما په ښځه او بچو باندې بیا ظلم نه کوي. او د هغه په دې خبره یقین و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو به فتحه میلاو شي، او زما هغوی ته د ویلو سره به سو فرق پرې نه وځي، ځکه چې اسلام ته خو څوک سو نقصان نشي رسولی. لیکن د هغو نه خو یوه غلطي وشوه چې یو پټ خط یې ولیږو، او الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د وحي په ذریعه اطلاع ورکړه د دې په باره کې، او دا یې ورته هم وې چې هغه ښځه اوس په یو ځای کې ده، او د هغه ځای نوم دی روزه خاخ، او د روزه خاخ مقام ته هغه په دې وخت رسېدلی ده. په بخاري او مسلم کې دي. حضرت علي رضی الله عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زو ابو مرصد او زبیر بن عوام ته وی چې تاسو په اسونو باندې فوراً په هغه ښځه پسې لاړ شئ او په روزه خاخ کې به هغه تاسو ته میلاویږي. او د هغې سره د حاتب بن ابي بلتا خط دی چې مشرکین ته لیږلی دی، او هغه خط واخلئ د هغې نه او رای وړئ. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې موږ له څنګه حکم راکړی شو، نو موږ ډېر د تیزۍ سره په هغې پسې روان شو، او ټیک په هغه ځای باندې د کوم ځای په باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له خبر راکړی و، نو هم هلته هغه ښځه پسرلی باندې ناسته وه او روانه وه. موږ هغه ونیوه او هغې ته مو وی چې هغه خط را وباسه، او موږ ته یې حواله کړه. هغه منکره شوه چې زما سره خو خط نشته دی. موږ د هغې اوښ کېنوو او د هغې تلاشي اخیستل مو شروع کړه، لیکن خط میلاو نه شو. نو حضرت علي رضی الله عنه وفرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر غلط نشي کېدی. تا هغه خط پټ کړی دی، تو هغه خط را وباسه، ګنی موږ به ستانه کپڑے لری کړو. او چې هغه دا خبره واورېد، نو هغه پوه شوه چې دی خو اوس ما پرېږدي نه. نو په ځینو ځایونو کې راځي چې هغې دا خط په سر کې ایښو دی و، او ویښتې کمسی کړي وو، او د هغه ځای نه یې را وباسو. موږ د هغې نه خط واخیستو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حاتب رضی الله عنه را وبلو او د هغو په مخ کې دا خط کېښودو، حضرت عمر رضی الله عنه چې دا ولیدل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې یا رسول الله، ما له حکم راکړی چې زه د دې منافق سر والوزم، دو زمونږ راز څنګه ښکاره کړو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت حاتب بن ابي بلتا نه تپوس وکړو چې هغه څه شی و چې تی په دې حرکت باندې اماده کړی وې. هغوی چې یا رسول الله، زما په ایمان کې یو ذره فرق هم نه دی راغلی. زما ذهن له دا خیال راغی چې په اهلی مکه باندې زه احسان وکړم چې هغوی زما بال بچ ته هیڅ هم ونه وایي. زما نه سوا د نورو مهاجرینو خو بیا هم څونه څو خاندان یا قبیله شته دی هلته، څوک نه څوک هلته موجود دي، او د هغوی د بال بچو خو حفاظت شته، لیکن زما خو هیڅ هم نشته دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د حضرت حاتب رضی الله عنه بیان واورېدو، نو هغوی چې دی رښتیا وایي، د دوی په معامله کې د خیر نه سوا څه نشته دی. او حضرت عمر رضی الله عنه خپله خبره دوباره وکړه چې ما له د دوی د قتل کولو اجازت راکړی تاسو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې نه، دا د اهلی بدر نه دی، او د اهلی بدر خو به تاسو ته پته وي چې الله سبحانه وتعالی د هغوی سره وعده کړي ده د مغفرت او جنت. او چې حضرت عمر رضی الله عنه دا واورېدل، نو د هغو د سترګو نه اوښکې روانې شوې. هغوی چې الله او د هغو رسول ته د حقیقت پته ده، نو دا واقعه شوې وه، او د هغې په وجه بیا دا آیتونه نازل شوي وو، او مسلمانانو له یوه زورنه ورکړی شوه، او یو قسم تنبیه وشو چې تاسو دغه شان تعلقات د کافرانو سره نشئ ساتلی، او دغه شان محبتونه نشئ زیاتولی، ځکه چې هغوی خو ستاسو دشمنان دي. هغوی له تاسو د دوستۍ پیغام لیږي، عدووی و عدوکم، ستاسو هم دشمنان دي او د الله تعالی هم دشمنان دي. د دوی سره خو د دوستۍ کول سوال نه پیدا کیږي، دا خو دوکه ده. د دې نه دا هم پته لګي چې کله داسې دشمنان وي د دین، هغوی چرته هم د مسلمانانو سره صحیح دوستی نشي کولی، د مسلمانانو دوستان نشي جوړېدی. او چې کوم مسلمانان د الله تعالی سره د محبت کولو دعویدار وي، هغه دا څنګه برداشت کولی شي چې هغه د الله تعالی سره په دشمنۍ کې دومره زیات وي، او چې هغه لاړ شي او د هغو سره د زړه محبت کوي او د زړه تعلق ساتي؟ او بیا مخکې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې هغوی خو داسې دي چې د هغه څه سره هم کفر کوي په څه باندې چې تاسو ایمان راوړی دی. دا غی خو اصل دشمنی د دې پیغام سره ده. یخرجون الرسول و ایاکم، غی اوباسی رسول او تاسو هم، تاسو هم اوباسلی، او داسی مجبور کړی چې مسلمانانو بیا مدینه ته هجرت وکړو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سو کړی وو چې هغه اوباسو دا غزینه، دا غو د قتل کولو سازشی کړی وو. نو آیا تاسو به دا غی سره دوستی کوي او صرف په دې وجه اوباسو؟ تؤمنوا بالله ربكم، چې تاسو ایمان راوړی دی په الله باندې او هغه رب دی ستاسو. یعنی دا وی دشمنی بل په هیڅ خبره باندې نه ده، بلکې په دې باندې ده چې الله رب دی د ټولو جهانونو، تاسو په هغه باندې ایمان ساتئ او ځینې دشمنۍ نن صرف هم په دې وجه باندې وي چې دا خلک مسلمانان دي، بله هیڅ وجه هم نشته. نن هم داسې دي. الله تعالی په سورة البروج کې فرمایلی دي: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د هغوی ناراضګي بله په هیڅ څیز باندې نه ده، صرف په دې وجه چې په الله باندې ایمان ساتئ. دا د هغوی د ناراضۍ وجه او د هغوی قصور بل هیڅ هم نه دی، او هغوی په دنیا کې وهلی کیږي، ټکولی کیږي، صرف په دې وجه چې مسلمانان دي. او دا څومره غټ امتحان دی د بنده دپاره، د انسان د دین او ایمان، چې هغوی ته پته وي په هر ځای کې نن وهلی کیږي. نو هغوی ته پخپله هم پته ده چې صرف د اسلام په وجه، د اسلام سره دشمنی ده، او په داسې حالاتو کې چې خلک د هغوی سره د زړه تعلق شروع کړي او محبتونه ورسره کوي، که هغه د حکومت په لیول وي او که په انفرادي طور وي، داسې مسلمانان نشي کولی. یا کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، بلکې ستاسو خو حال داری چې تاسو په جهاد باندې وتلی یې زما په لاره کې، یعنی دا خو ستاسو د ایمان یوه حصه ده، دا ستاسو د ایمان تقاضا ده. تاسو خو په جهاد باندې وتلی یې او د الله تعالی د دین لپاره جهاد کوي، او تاسو خدای الله تعالی رضا غواړي، نو بیا داسې دوستۍ ولي کوي؟ ای ایمان والو، کو چې تاسو واقعي د جهاد لپاره وتل یې زما په لار کې او زما رضا غواړي، نو بیا ولي تسرون الیهم بالموده، تاسو په پټه باندې لګی هغوی ته د دوستۍ پیغام؟ ستاسو خو د یو بل نه بالکل جدا سوچ دی، جدا عمل مو دی، جدا ژوند دی ستاسو. د ځمکې او آسمان فرق دی د یو مؤمن او کافر په ژوند کې. نو بیا څنګه کیدی شي چې دغه شان دوستی وشي؟ څنګه تاسو د هغوی دوستان جوړېدی شئ؟ چا چې ستاسو سره زیاتې کړی دی، ستاسو د ایمان په وجه ستاسو نه نفرت کوي، او تاسو په پټه باندې هغوی ته پیغامونه لیږئ د محبت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا هم د الله تعالی د خاطر دوستی وکړه او د الله د خاطر بغض ساتلو، یعنی دغه پکې هیڅ هم نه وو، او زمونږ دوستۍ په سو وجوي او زمونږ بغض په سو وجوي. بغض هغه وخت وي زمونږ چې کله څوک مونږ ته خبر وکړي، چې څوک زمونږ لپاره مسله جوړ کړي، چې دین ته څوک سوایي او اسلام ته سوایي، که نور مسلمانانو ته سوایي، که زمونږ دین ته بد رد وایي چې اسلام داسې دی او هغسې دی، نو د هغې سره مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي. بیا هم مونږ د هغوی سره دوستۍ کوو او د ولایت د رشتې ساتلو کوششونه کوو، هغوی له تحفې تحایف ورکوو چې د هغوی سره مو کانټیکس جوړ شي. او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا هم د الله تعالی د خاطر دوستي وکړه او د الله تعالی د خاطر بغض ساتلو د الله تعالی د خاطر ورکوي او د الله تعالی د خاطر منکوي، نو خپل ایمان مکمل کړو. یعنی ایمان ستاسو هغه وخت مکمليږي د الله د خاطر ورکول او د الله تعالی د خاطر منکول، د الله تعالی د خاطر دوستي او د الله تعالی د خاطر دشمني. بغض هم ساتل دي، نو صرف د الله د خاطر، خپل ذاتی هیڅ پرابلم نوي. دا وی افضل ایمان، دا سی وی د ایمان تکمیل، دا خو د محبت دعوی وی د الله تعالی د خاطر. او بیا د الله تعالی د خاطر څوک نشي پریخو دی، هغې ته ضرور کته کیږي او تعلقات ساتي. ها، په یو صورت کې د دې اجازت ورکړی شوی دی، فرمایلی شوی دی چې که چېرته داسې وخت راشي په مسلمانانو باندې چې الا ان تتقوا منهم تقاه، په سوره آل عمران کې په آیه نمبر 28 کې راغلی دی چې که چېرې د هغې د طرف نه سو ویره وي چې داسې سو خبره راشي چې هغوی غټ نقصان ورکولو واله وي، چې داسې ویره وي د هغې نه چې هغوی به داسې سو قدم واخلي، نو په داسې صورت کې د دې حده پورې د هغوی سره تعلقات بنده ساتلی شي. څوک چې دشمنان دي د الله او د رسول او د هغو د دین، نو د دې حده پورې د هغوی سره بیا تعلق بنده ساتلی شي. او الله تعالی فرمایي چې تاسو په پټه باندې هغوی ته د دوستۍ پیغامونه لیږئ: وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، او ما ته ښه پته ده، زه ښه پوهیږم چې څه تاسو پټوئ او څه ظاهروئ. ستاسو څه خیال دی چې په پټه باندې به پیغام ولیږو او د هغې به الله تعالی ته پته نه لګي؟ سبحان الله، دا خبره ده چې انسان نه هېره شي او د پټلۍ نه واوړي. او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هغه خو تاسو ته ستاسو د رګیجان نه هم نږدې دی. تاسو به داغونه کوم خوا پټېږئ، تاسو کوم خوا تلی شئ، هغه خو دومره تاسو ته نږدې دی، هغو ته خو د غیبو او حاضر هم پته ده. لیکن که چېرې دا خبره یاده نه وي چېرته، نو دا خو بیا زبانی خبرې دي او دا ډېری زر د ذهن نه خړې شي. هغه ظاهر او باطن پیژني، او څه چې تاسو پټوئ نو د هغې ورته هم پته ده، او څه چې ظاهروئ نو د هغې ورته هم پته ده. که تاسو پټ پیغام ولېږئ نو الله سبحانه وتعالی ته د هغې هم پته ده. که تاسو په خیالونو کې منصوبې جوړوئ نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده. او چې د چا په دې خبره یقین وي نو هغه د ډېرو بدو خبرو نه بچ کېدی شي. مګر دا خبره یاده وساتئ چې ومن یفعله منکم، او چې څوک کوي په تاسو کې داسې فقط ضل سواء السبيل، نو بیشک هغه ورک شو د سید لارینا. یعنی چې څوک هغه کس دوست جوړوي چې هغه د الله دشمن وي او ستاسو هم دشمن وي، نو هغه بیا د نیغې لارینا ورک شو، بې لارې شو، گمراه شو. یعنی دا د گمراهۍ لاره ده، ځکه چې بیا به د هغو ایمان سلامت پاتې نه شي. او بیا هغه کسان هم چې د مسلمانانو رازونه هغوی له ورکوي، هغوی ته پټ پیغامونه لیږي، ځکه چې د هغوی سره خپل ویلیو جوړ کړي. حاتب بن ابي بلتا سو کړي وو، هغه سو کړي وو د خپل کور والو د سیفټی دپاره یې داسې کړي وو. داسې نه وه چې د مسلمانانو سره د هغو سو بغض وو، حالانکه دا خو یې صرف نیت وو. مګر بیا هم دا غلطي خو یې وکړه کنه، چې د ایمان والو په مقابله کې خپل کور والو له ترجیح ورکړو، اسلام له یې د نقصان ورکولو کوشش کړی وو. هغه خو الله بچ کوو نو بچ کړو، لیکن د خپل طرف نه یې کوشش خو وکړو کنه. د دې پروايي ونه کړه چې د ښځې او بچو سره مې کو هر څه کېږي، خو چې اسلام ته څه نقصان ونه رسیږي. الله تعالی دلته دا آیتونه نازل کړل، دلته یې یو سبق ورکړو مسلمانانو له، چې کله خبره دین له راشي، که ستاسو خپله فیملی هم وي نو اسلام به مخکې وي او هغوی به وروسته وي. دا یو سبق میلاو شو موږ ته. ترجیح به چا له ورکړی کېږي؟ که ترجیح د دین نه علاوه بل چا له ورکړی شي، دین، ایمان، مسلمان چې د دې نه زیات ترجیح نورو له ورکړي، نو ګورئ دلته څنګه په دې باندې زورنه ورکړی شوې ده. بیا د دې نه پس ضل سواء السبیل، هغه ورک شو د نیغې لارې نه، یعنی بې لارې شو. او دویمه موږ ته د دې خبرې پته لګي چې د ولایت رشته چې ده، حالانکه هغه د هغې سره ناست نه و او نه یې د هغې سره د زړه دوستي کړې وه، صرف یو خط یې لېږلی و، لیکن بیا هم هغوی خپل مددګار جوړ کړ کنه. د هغوی نه یې د حمایت امید وساتلو چې هغوی به زما د کور والو سره ښه وکړي، په هغوی یې اعتماد وکړو. نو هم دا خو د ولایت رشته وي. په دې کې یوه اهم خبره دا هم ده چې د چا سره د بنده وخت تیریږي، د هغوی سره خوریسکي کینی پاسي انجوی کوي. چې کله داسې وي نو ولې د هغوی عقیده به په بنده باندې اثر نه کوي؟ او موږ وایو چې نه، موږ خو بالکل سیف یو، زموږ نه چاپېره خو مسلمانان دي، موږ خو د مسلمانانو سره کینو پاسو. مګر دا هم وګورئ چې په هغه مسلمانانو کې هم څومره دي چې تاسو ستاسو د دین نه لرې کوي، او څومره دي چې تاسو خپل دین طرف ته بوتلو والے دي، څومره دي چې د الله او رسول په مخالفت کې خبرې کوي او د دین په احکاماتو باندې اعتراضات کوي، او ستاسو په زړونو کې هم شکونه او شبهات پیدا کوي، او څومره دي چې ستاسو په زړونو کې د دین محبت پیدا کوي او نیکی طرف ته ستاسو میلان زیاتوي د هغوی سره د کیناستو په وجه. څوک دي چې تاسو شاته بوزي ځکه چې هغوی په دنیا کې ورک شوي دي او هغې طرف ته تاسو بوزي، او څوک دي چې د الله او رسول طرف ته ستاسو څوک بوزي؟ ځینې داسې وي چې د محبت په وجه خلکو له ورکوي او بندیان د دین نه لرې کوي. ولې زه ستا هم درد نه یم، ولې زه په څو غلطه خبره کوم؟ د خپلو رشتو واسطه ورکوي بندله، او په هغه خبرو باندې بنده پوهه کوي چې هغه الله تعالی نه وي ښودلي، او دغه شان خلک د دین نه لرې بوزي او انسان خبر هم نه وي. نو بیا د داسې بنده خبره څوک منلی شي؟ او بیا دا خبره وشوه چې داسې دشمنان چې وي د الله او د دې دین، نو د هغوی حال څه دی؟ د هغوی ستاسو سره د کوم حده پورې دشمني ده؟ یثقفوکم، که چېرې هغوی تاسو قابو کړي، یکونو لکم اعداء، وی به هغوی ستاسو دشمنان، و یبسطو الیکم ایدیهم، هغوی به اوږدوي ستاسو طرف ته لاسونه، و السنتهم، او خپلې ژبې، بالسوء، سره دا بدای یعنی تاسو ته نقصان رسولو کې بس څوک سر باقی پاتې نکړي د خپل لاسونو سره هم او د خپل جب سره به هم نقصان درکوي وودو لو تکفرون د هغوی په اصل کې خواهش څه دی هغوی غواړي چې تاسو په کفر کې واپس راشئ د هغوی اخیری کوشش خو به دا وي چې دوی د دې لارې نه لرې شي چې د دین نه لرې شي مسله بعضی وخت وي چې کله انسان په خپل دین باندې ځي نو داسې خلک چې د دین دشمنان وي د عام نه مسلم خبره نه کیږي نو دا سوچ نه دی پکار چې تاسو بهر ته وځئ او دا سوچ وکړئ چې دا خو زموږ دشمنان ولاړ دي نو دا د عام خلکو خبره نه کیږي بلکې د عدو وي و عدو وکم خبره ده یعنی چې څوک دشمنی کوي د دې دین سره پاغي باندې دا دین بد لګي او د دې سره دشمنی ساتي نو د هغه وخت په حواله سره کو تاسو وګورئ نو وویل شول چې تاسو خدا خیال چې ګنی تاسو به احسان وکړئ پاغي باندې نو دی به تاسو سره خشي حالانکه د دې په زړونو کې بغض دی او ته د خپلې خزي او بچو د خاطر داسې کوي حالانکه لا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه تاسو سره خپل رشتہ داري ساتل غواړي د خپل خور رشته بچ کول غواړي دا غي د خاطره تاسو ګناه په خپل سر باندې اخلي حالانکه دا رشته او دا اولاد به هیڅ په کار ناراضي د قیامت پورس چې دا خبره مونږ په هر ګناه باندې کیږو کوم ګناهونه چې مونږ د خپل اولاد یا رشتہ داري په وجه کوو څوک رشتہ داری مو دی رشته به مو ورسره ختم شي رشتہ داری به ختم شي د هغه ټول ګناهونو سوچ وکړي او بیا دا سوچ وکړي چې لا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه الله تعالی خو صفا صفا دا فرمایلی دی چې په دې کې خو څوک په نظر هم ناراضي فائدہ ورکول خو لا د لری خبره ده هغوی خو په نظر هم ناراضي د قیامت پورس چی کوم ځای کې دي تاسو به لټوئ ګرځئ به ورپسې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه په هغه ورځ به بنده منډه وهي د خپل ورور نه د خپلې مور او پلار نه د خپلو خویندو وروڼو نه د خپلې قبیلې نه د خپلو بچو نه د څه د خاطره چې انسان داسې کوي که هغه خپلې رشتې وي او د ټولو نزیاتی انسان د دې رشتو د خاطر کوي یا د دوستۍ د خاطر قربانې خلق ورکوي دین زب کوي او د فیملی په وجه کیږي داسي چې څوکړو د خاون حکم می دی څوکړو رشتہ داری دی پکې ځینې خلق سوال کوي په دې کې چې زما د خاون خوخ وي چې زه خپل ورځي جوړم نو دا راته وایي چې د خاون درجه زیاته ده او کو د الله سبحانه و تعالی حکم نو د الله حکم مخکې دی چې کله الله تعالی وایي چې دا کار به نه کوئ خلک وایي چې دا خو په حدیث کې دي او مونږ په تیر لسن کې ویلي وو چې څه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته درکړي نو هغه واخلئ او چې د څونه مو منع کوي نو د هغې نه بچ شئ دا خو د الله تعالی حکم دی د الله تعالی حق زیات دی او که د خاوند حق زیات دی او که هغه درته درې ټکې ووایي نو د کور نه به دې وباسي په دنیا کې بعضی وخت د هغو سره رشته ختمه شي د هغو حق دومره ډیر شو چې د الله د حق نه هم زیات شو هغو خو تاسو پیدا کړي آیا خاوند ستاسو پرورش کړی دی هغو پیدا کړي او هغو در له خوراک څښاک در کړی دی آیا هغو در له ژوند در کړی دی بیا هم داسې د ناپوهۍ سوالونه خلک کوي چې په مونږ باندې حق د چا زیات دی د ټولو نه زیات حق د چا دی د مور او پلار نه هم زیات حق او د رسول خبره خو ورته څو ښکاري نه وایي چې دا خو حدیث دی دغه شان خلک وایي چې مونږ اولاد ته نه څنګه وکړو چې هغوی خفه شي نو دا مونږ کله برداشت کولی شو چې د هغوی زړو دا کار غواړي زړو به یې مات شي او د مور زړو خو د مخکې نه داسې نازک وي چې اولاد یوه وښکه توی کړي د مور زړو خو داسې ولی شي او دلته وګورئ هغه صرف دا غوښتله چې زما بچي او ښځه محفوظه پاتې شي نو د الله تعالی د طرف نه څومره زوره نه ده چې دا تو د ښځې او بچو د خاطره کوي تاسو دا غداري کوئ د هغوی دپاره چې د هغوی حفاظت وشي هغو خو صرف د هغوی سیفټي غوښتله او مونږ خو په یو یو خواهش باندې مړ کېدو ته تیار یو دا څنګه کیدی شي چې زما د بچي خواهش دې پوره نه شي د هغې دپاره بیا زمونږ د حلال او حرام پروا هم نه وي نو دلته وګورئ بیا چې د قیامت په ورځ به هغوی په نظر هم ناراضي چې دا چا د پاره مونږ الله تعالی ناراض کړو نو آیا دا اولاد او رشتہ داران به زمونږ د پاره ودرېږي چې یا الله دا ګناه د دوه بخي زکه چې دا د زمونږ خاطر کړي وو خلک خو په دنیا کې ناراض شي او مخو ګرځوي کو هغه اولاد بیا کو رشتہ دار وي او واقعي چې چا هم په حدیث کې راغلي دي چې چا هم الله تعالی ناراض کړو او څوک راضي کړو نو الله تعالی به هغه بنده هم دا غونه ناراض کړي او د زینو زینو خلکو د پاره خو مونږ خپل ځانونه مړ کوو او بیا هم یو ورځ دا غینې سو خبره واورو او بیا وایي چې هاي هاي ما خو دومره هر څوک کړي وو او دا بدل راته میلاو شو خو انسان بیا هم دا خبره نری لایس کوي چې د خاطر ما خپل الله ناراض کړو او نن الله زمانه هغه څومره لری کړو او هغه اولاد وی چې ډېر مودې شوی وي او د مور او پلار شکل لیدل نه غواړي او د هغوی سپروا هم نه وي مور او پلار محتاج شي بډاګان شي خداغوی سر وخت نه وي الله تعالی ورته په دې دنیا کې خو یې په آخرت کې خو به ویني لیکن دلته ورته هم الله تعالی هر څه ښکاره کړي هغه رشتہ داران چې تاسو هر څه منئ یو ورځ په وړو کې شان خبره باندې به ناراض شي څومره به داغی خیال ساتي تاسو کوچري تاسو داغی غلامی هم کړی خو بیا هم داغی موډ آف وي پسونه سو خبره باندې صبح کوي بیا یا هغه یو الله راضی کړی یا بیا دی وکړی چویس زمونږ خپل دی الله تعالی فرمایي چې نه دی به ستاسو په کار نه راضی ها که الله راضی کړی نو هغه خو هغه ذات دی چې هغه حی او قیوم دی کو تاسو قبر لهم لاړ شئ نو الله به در سره وي الله به در سره په حشر کې هم وي او هلته به نفسانه سی وي هیڅوک به هم د چا په کار نه راضي چا چې الله خپل ولی جوړ کړو نو الله به د هغو سره وي په هغه ورځ باندې هم هغه به مو جنت ته ورسوي او دا خلک به در سره په دنیا کې هم پرېږدي او که څوک در سره ډېر هم وي خو قبر ته به مو ورسوي او بیا به در نه راضي د هغې نه پس بیا بنده یوازې وي نو آیا مونږ د خپل اولاد او رشته دارانو په وجه د جهنم ور برداشت کولی شو آیا مونږ داسې کولی شو چې الله دې ناراضه شي خو چې دوی خفه نه شي نو انسان له خپل اصول جوړول پکار دي چې ما ته یو الله راضي کول دي او که د دې سره اولاد خوشحالیږي نو ښه خبره ده که نه خوشحالیږي نو نه دې خوشحالیږي خصو اصول خو پکار دي کنه کله د چانه د ویری په وجه او کله د چا د محبت په وجه مونږ اوخیږو سرول یا اصول خو پکار د چوي کنه په ژوند کې نو دی وستاسو پکار ناراضي د قیامت پر ورځ الله تعالی فرمایي يفصل بينكم هغه به فیصله کوي ستاسو په منځ کې او د فصل دیمه معنا د جدایی یعنی جدا کېدل هغه به جدایی را ولی ستاسو په منځ کې تاسو د دې سره خه تعلقات ساتل غواړئ چې کوچري د دې موډ خراب شي نو دا رښتې به کټ شي جدایی به راشي لیکن که د الله تعالی نافرمانی وکړه نو دی خو مچر ته هم په کار نه راځي او که د دې سره اوسېدل غواړئ نو په تاسو کې به جدایی راشي الله تعالی به جدایی راولي ځکه چې په هغه ورځ به مجرم او مؤمن یو ځای نه وي وامتازوا اليوم ايها المجرمون بشي مجرمان بجداشي والله بما تعملون بصير او الله تعالى ده هر سو سره چې تاسو عمل کوي خليدو والدي کو نور سو ګوري او کنه خو الله خو ګوري کنه قد كانت اسوه حسنه بشك تاسو د پاره خنه مونږ ده پسوکي في ابراهيم والذين معه ابراهیم علیه السلام کی او هغه خلق چې داغو سره وو داغو سره سوکو داغو خزوا ساره او لوط علیه السلام وو ور سره په دې کې ډیر تاسو د پاره اگزامپل د ابراهیم علیه السلام خاندان د هغه قوم داغو خلق دا ټول هغه قربان کړل ورسته پرې خودل خپل وطن خپل هر سی ورسته پاتې کړل صرف ته یو الله په محبت کې هغه هر څو پرې خو دی وو لیکن څه تکلیف ورته نه وو ابراهیم علیه السلام ولی په هجرت کولو باندې مجبور شو صرف د الله د نوم په وجه نن هم د یو ملک نه بل ملک ته تلل ډېر مشکل دی لیکن دا خو بیا هم دومره مشکل نه وي لکه څنګه چې په هغه زمانه باندې تلل مشکل وو ځکه چې په هغه زمانه به د خلکو سیفتي د خپلو قبیلو په وجه وه د هغوی سره به د فیملي سپورټ وو نه پولیس وو نه بل سو د خلکو خاندانونه او قبیلې به وې چې خلک به یې سپورټ کوم چې د چا به په یو ځای کې قبیلې وې نو هلته به هغوی ته تحفظ میلاو شو قبیله به ورسره ودرېده نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم او خاندان پری خود او لارو کوم خوا زی دا ورته هم پته نشته دی، نه ور سره سوسامان شته، نه جاب، نه سجمه پونجی شته، خالی لاس روان شو او نه ورته دا پته وه چې کوم خوا به ځم، بس الله یې رهنمایی کوله. نو د هغوی مثال وګورئ چې په هغې کې تاسو ته څه میلاویږي چې هغه د الله د خاطره هر څو پرېښودل څومره سخته مرحله ده. اذ قالوا لقومهم، چې کله هغوی وویل خپل قوم ته، هغو خپل قوم ته څه ووی؟ اوس دا ده چې زموږ دپاره نمونه ده چې هغوی د خپلې علاقې نه ووتل، سبحان الله. نو على الاعلان ووی چې ځکه چې ایمان چې وي نو هغه بیا بلند او بانګ خبرې کوي، هغه بیا نه پټیږي او هغه ویریږي هم نه. هغه فرمایي چې انا براء منکم، بېشکه مونږ بریوزي مایو ستاسو نه، زموږ ستاسو سره هیڅ تعلق نشته دی، مونږ بریوزي مایو د دې نه، دا تاسو چې کوم شرک کوئ. ومما تعبدون من دون الله، او د چا چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا، یعنی زمونږ او ستاسو لارې جدا جدا دي، ستاسو جدا لاره ده او زمونږ جدا، مونږ ستانه بریوزي مایو، لا تعلق یو، زمونږ ستاسو سره څه تعلق نشته دی، او د چا چې تاسو عبادت کوئ نو د هغوی نه هم ټولې پرېښودل، صرف خپل کور او علاقه او قوم یې پرې نه ښودو، بلکې هغوی ته یوه خبره ښه صفا صفا وکړه چې کله تاسو د الله جوړ نه شوئ نو مونږ هم ستاسو نه نه یو. پوه شوئ؟ ویریږي نه، کته کېږي نه، بلکې على الاعلان د هغوی نه بېزاري اختیار کړه. کفرنا بكم، کفر مو وکړو ستاسو سره. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، زمون أستاذ فمنسكي أس دشمني دا أو بغز دي دا هميشه دا پارا، يعني أستاذ و زمون فمنسكي هست تعلق پاتي نشو. گوري الله تعالى يو إيمان والاو لسمر جررت ورکلي چي تاسو پا حق باندي نيه، نو زمون أستاذ تعلق ختم شو، خپل قومي و او خپل رشتہ دارانی وو. لیکن کچری رشتہ داران هم د حق سره دشمنی کوي او عام خلک سوایي چې سوکړو مجبوری وو، دا رشتہ داری خو نشو پریښو دی سوکړو. اوس چې کله انسان دغه شان وایي نو دا جواب هغه بل چاله نه ورکوي، بلکې هغه الله تعالی ته وایي چې یا الله ټیک ده، تاسو پیدا کړم، مال خوراک څخه راکوي، لیکن زه ستا د خاطر رشتہ داری خو نشم پریښو دی، دا خبره کوي هغه بیا. نو سوچ کوي چې دا آسان کار نه دی، په خپل زړه باندې لاس کېږدی او تپوس وکړی چې که د غټې نه غټه خبره راشي نو تاسو خپل رشته دار ته داسې ویلی شي، او هغه هم ابدا، د همیشه همیشه د پاره. داسې نه ده چې روان شي او جاړي او وایي چې اوس خو الویدا وایو. او ګورئ، دا هر څه د دین په وجه وشول او دا لاس وشول چې د دین په وجه په مونږ کې جدایي راغله، مونږ که د الله منو هم نوای چې سوکړو زړه مو کټ کټ کیږي، دا کار خو کوو مګر زړه مو غواړي نه. او ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې هغه وایي چې اوس زموږ او ستاسو ختم، تاسو الله نه منئ نو موږ هم ستاسو سره نه یو. سبحان الله، الله اکبر، څومره اوچت ایمان وو د ابراهیم علیه السلام. قوم ته ښه صفا ووی چې د حق کومه لاره ده او په حق باندې چې څوک وي نو هغه څنګه وي، چې اوس زموږ نه امید مه ساتئ. چې انسان په خپله فرم نه وي نو بیا ترینه د خلکو امیدونه وي چې په دوی کې بلچک راشي، دا خو یې د څلورو ورځو تبه ده، دا به وشلیږي. لیکن چې کله انسان فرم وي او فورسفل وي او خپله خبره کوي د مضبوطۍ سره او وایي، نو بیا بل په خپله کمپرومایز وکړي، او چې څوک په حق باندې تلو والله کمپرومایز کوي نو بل په هغو باندې بیا هغه مره دباو اچوي چې دی به ښکته کیږي. چې کله یوه خبره حق وي نو په هغې کمپرومایز مه کوئ، لچک مه ښیئ چې ها زه به ګورم سوچ به پیو کړم، نه، حق خبره حق وي او حق همیشه د هر څه د پاسه وي. چې کله تاسو فرم یئ، کلک یئ په خپله خبره، نو څوک به په تاسو باندې بیا پرشر نشي اچولی. لیکن چې تاسو په خپله کمزوری یې، بیا خو به خلک په څو نه څو طریقې باندې په تاسو باندې هر څه کوي. لیکن ابراهیم علیه السلام داسې نه وو، بلکې هغوی صفا خبره وکړه خپل قوم ته، او دا وو خبره یوه اسوه ده، سټریټ فورورډ وو. داسې هم نه وې چې زه خیر دی کله کله به ستاسو سره ملاوېدو لرازم، نه، بلکې کلیر خبره وکړه. زما استاسو په منځ کې دشمنی ده د کله پوری حتا تؤمنو بالله وحده د دې ځای نه پته ولګېده چې دا خبره ده کوچری په دې خبره تاسو راشئ نو بیا زما هیڅ دشمنی نشته ستاسو سره بیا مې محبت دی او رشته داری ده لیکن که په دې باندې نه راځئ نو بیا هر څه ختم بیا بغض او عداوت دی داسې وي ایمانی جرأت چې هغه نن بالکل ختم شوی دی کوچرې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې نو بیا زه هرې رشته دارۍ ته تیار یم کوچرې دا نه وي نو بیا مې درسره هیڅ رشته داري نشته دی سبحان الله د دې نه د دې خبرې پته لګي چې د ابراهیم علیه السلام د هغې سره خپله ذاتي سو دشمني نه وه صرف یوه وجه وه او هغه دا وه چې تاسو الله نه منئ نو بیا ستاسو زما سره هیڅ تعلق نشته دی داسې وي د الله د خاطره محبت داسې وي الله له ترجیح ورکول او دا خبرې په ابراهیم علیه السلام کې موجود وې که په خوله بنده ډېر وایي خو چې په عمل کې نه وي نو بنده بیا څنګه ویلی شي چې زما د الله سره د ټولو نه زیات محبت دی که چېرې تاسو په الله تعالی باندې ایمان راوړئ صرف په هغو باندې او د هغو سره څوک نه شریکوئ نو ذاتي طور زموږ د یو بل سره هیڅ مسله نشته دی داسې وي د الله د خاطره دوستي او د الله تعالی د خاطره دشمني او د دې سره بیا د انسان ایمان مکمل شي.